درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناوین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایي اډه به چې د دې په وینا چین ته نشته ده نو وکریشي شاغلی ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایي اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتی دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شری پیښې مخ په ډیری دودي او هر ماشوم باید لښته درجه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لا خپرېدو مخه نیولی شي ډبلیو ایچ او تیر میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40% زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوي دي د شطرن نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغوونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو دې لوبي ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې 2 نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 دورې سزا ورکړل شوې ده خبرپاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د ثور په 30 نیټه په کاپیسا ولایت کې د ښځو په شمول 6 نور کسان له کوره د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسي تیری په تور له 22 تر 9 درو وهل شوي دي او د روسیا او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټي خبري وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انخرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیه په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په سپو کې د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لری کړی او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 60% کارکونکو له کار باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړ او اوس ویل کیږي چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون
شاوخوا زر تنه کارکون کی او استادانی برطرف کړی دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوې، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول له اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اکمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه اسمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په هر څه مخکې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټولو اورېدونکو، د راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدی شي حکومتي اداره وي، پبلک کنه، او کېدی شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې پکې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز اینڈ سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل قتل کی گی اور استخدامی کی بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو، فائنینشل سٹیٹمنٹ اور سوائی یہ مؤسسی مالی توانائی ادا البتہ تم رکھ رہا تم رہ تبدیل بتا دیں پھر سرکی مسارف پر تم رہی پرسنل سے تم رضا ہوا تھا جو صلاحیتوں اور مصروفیتوں متناسب ویش او مشتریان ادارے سازمان ٹیکنالوجی تم رہے ٹیکنالوجی پر مخری یا اس میں کارکن کی نور و بس تم تزی نور و برق و تزی جو کار شفتوں نے ہم دگا سے ہاں سازمان و ادارے چتوا شفت در شفت کار کی پرسنل ہم جیت بلتا ہے کہ معین پرسنل باید دے تورم سبب نشی. نو دا هغه دی چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکون کې باید ولري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو؟ هلته ادارې ډېرې پړسول شوې وي او کنه؟
پخوا وخت تر اوسه پورې موږ په سمندر سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت حاکمیت وارد په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو او د دولت بودجه به په هغو کارمندانو مصرف کېدل چې دفتر کې به هغه وخت تېروو خدمات ډېر محدود وو. اما مګر دا ویلي چې یا د امنیت سرتاسری چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسری وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضي بسونه داسې جوړ شوي وي چې چندان ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادارو ته وایه د سفلتو یا د عامه اړیکو ارتباط د دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا د یو مکمل وزارت پارلماني کار وزارت، نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای. موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي، هم تولیدي هم خدماتي. زموږ اداراتو تشکیل داسې و چې امنیت کې امنیتي ارګانو کې مځکه سره ډېر کسان استخدام کړي وو، دغسې بیا خدماتي ادارو کې هم دغسې، اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود. نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم و.
ډېر مننه. سلامت اوسئ. کور ودان استاد اتمر، تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي، آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغ شي استخداموي، مقرروي او کنه؟
باندې مثلا تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودول صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیله.
سلامت
اوسئ. زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که تاسو مستقیم سوال ته راشم، په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې د لپاره بودیجه شته که نشته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي، د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترنه اخیستل کېږي. په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي. بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې، د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي، چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و، بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابي نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړو. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي، هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپله د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې په غرب کې بی ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا 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 په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی ادارې پرسول شوي نه دي. اما دلته بیا ځینې نور لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري کپدې رانه واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوری افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کوو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زموږ په دوره کې کله چې موږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې موږ چېرته مراجعه وکړو زموږ تعینې بس شوي وو، موږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زموږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ما ته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، او خو بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځیکه یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول، په همدې طریق دوی به خپل ژوند مخته بوتل. لیکن که موږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. موږ عرض دا وو چې کله موږ فاکولتي نه وتلو، موږ هېڅ د امتحان نه دی ورکړی، موږ خپله به قرار د وزارت پلان دی خونه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پیشدي ولرئ باید یو ځیکې کم بوتي، هلته به درخواست ورکوئ، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقرریږي. یعنی دا فرق
نشته. بله ډیر مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چاته کار نه پیدا کېدو، او میشه د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه و. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم وو. هم نو په پوهنتونو کې دغه شو، په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسوو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یوه مشهوره خبره ده. دغه په دغه امریکایي پوهنتونونو کې موږ اوس هم پروفیسر لرو، پخوا هم سبقونه هېوادونو کې لس نورو هېوادونو کې پوهنتونو کې برخه اخیستې ده، ورکشاپونه اداري کارونه به بدلېږي. هلته د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې
د اصل اصول تر پوهې مشته پورې ماسمی یا شاګردان اما د ماستری په دوره کې بیا دا پیسي کمی او د دکتورا په دوره کې ډېر څه مشکله کوي او استاد اول به پوهکړو دا سټین چې آیا استاد پیدا کېږي خو د استاد رحمه که نه بیا تاسې په شاګرد شي اما موږ د افغانستان په کلونو کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې سر ورته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي او استاد هم سبا رسېدګي نشي کولی شاګرد هم رضایت هم سیستم په دقت پوهېږي حتی ازیاتونه شاګرد رو باندې باندې تاثیر کړي کېدی شي مختلف شي زما په دې چې د استاد باندې فشار ډېر زیات راځي یا نو دا مشکل په هغه وخت کې هم و او اوس کوم چې یو څه څومره خبرې وو د کار مخکې دغه د تاکیس سره یو شمېر استادان یو شمېر څه چې کېږي د استادان لکه چې د وطن او وتلي دي موږ به بېڅه زیات کم دي
بسپ استاد تاسو که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي چې ژغ مو یو څه نورم واضح شي استاد اتمر د نن مشله خوست خبر درلود په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه استل شوي دي البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي استادان هم دوی په منځ کې دي ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي په دې خاطر به دا کار کړی وي او که فکر کوي چې د پانتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیله ده
زه کوم څه پر چې فکر کوم دواړه یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سره مخ دی ځکه چې موږ تاسو ته خبر یو چې د افغانستان پخواني حکومتونه ډیری په دې باندې چلېدل چې دوی د بهر نه مرسته ترلاسه کولی او مخصوصا لوی لوی هیوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لېږلې او دوی دغه پیسو نه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه دغنه ورکول اوس دغه امکانات طالبان سره ورځ تر بلې محدود شوي دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبان حکومت ستونزې سره مخ دی په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی یعنې پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي یعنې زه به تاسو دا ووایم زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و او پوهن صاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر یعنې هغه توانمندي دی نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی او دې سره جوخ نور استادان هم په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادېږي زمونږ استادانو لکه غلام حسن خان مجدیدي و یعنې سپین ږیره و زمونږ استاد لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی په هر صورت یعنې زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نه پوهاندان تنقیس شوي دي د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري زمونږ ټول سرمایه پوهنتون دی زمونږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي زمونږ ټول سرمایه زمونږ متخصصین دي زمونږ ټول سرمایه زمونږ ځوان زلمي کادر دی نو چې تاسو دوی په سکوتک اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي او دلیل هم نشته زه مطمئن یم زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس یعنې د هغه د اجراات په اساس باید هغه قضاوت شي که یو اداره وړوکی کیږي. دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کیږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تلقیسولی شئ. اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري، او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نشئ منفک کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کیږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده، نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني فلاني فلاني، دا تنقیس. او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه ده. نو بیا که په عمومي توګه تنقیس راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی. موږ ادارې لرو، مثلا ادارات داون سایز کیږي. داون سایز په دې مانا چې کوچنی کیږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجرات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوه کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کیږي یا تنقیسیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه ده. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیس کیږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیس راولئ، پورزه کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیس راولئ؟ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې که مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې که مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستون فقرات دی. تاسې خپل ستون فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیس کړي دي، او که فکر کوي چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډي درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیسات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کیږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري، او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې، ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نه شي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې د دوی علمت ډیر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد له پخوا نه کم و. د دې نه برعلاوه پوهنتونونو اوسې وختو کې عواید پیدا کړي وو، د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې، د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زموږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده، او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي، نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تنقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه خپلو درنو میلمنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لرئ یا پوښتنه لرئ، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واتس اپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پریښې ده، تاسو کولی شئ په هغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واتس اپ له طریقې لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
ډیر مننه، زه سمی ولایم د خصوصیت نه دا چې ما او دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب، ستاسو غږ اورو، تاسو خبرو ته دوام ورکوئ، وخت مه کوئ.
موضوع مو ډېره ښه موضوع راخیستې ده. زه درته وایم خوست ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، دا خبره موږ ردل او فل خل خوست ولایت کې داسې غوږه مامورین.
متاسفانه خبرې مو وژدې کړې تر دې چې اصلي خبره درده پاتې شو او بالاخره مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ به په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدونکی شته، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو. مهرباني کوئ عنایت الله صاحب.
الو،
اورو ستاسو خبرې.
تاسو راپور خبر کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرفت څخه د استادانو د کومولو او د تشکیل څخه د نفر د کومولو خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه، د معرفت وزارت به هم وی خو مشته وسته پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خوست مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکي تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره پن تاوان کې پریوزي ک په دې کې یو علت نس موجوده، سره سر د وطن نسکورې دي چې د طالبانو دا کار په مخه خسته دي او دا کار کوي، او ځکه دا هیواد یې واري زپلې دي، جنگو زپلې دي او بربادي زپلې دي، د دنیا طاقتونو کې جنگي دي. پاتوسو واسې زموږ خپل وطن جی به پاله پښتونو او طالبانو دا کار کړی، موږ دا په سخت ټکو غندو.
سید، مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان. بل اوریدونکو شته، ځان راو پیژنې؟ مهرباني کوئ سمی الله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع او داوري اصلي خبرې ته راشي. مهرباني.
ډیره مننه، قربان خوشاله اوسې، ځکه چې اصلي خبرې ته راشم. اما که ورور اخی خبرې وکولې دا چې خوست ولایت کې اکثره د مامورین چې وو هغه د کور سرپرستون وو اکثره. اما په خپل یو کلیوال وو د کور سرپرست تقریبا شپږ.
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چه تاسی وای داسی کسان تنقیز شوی دی چه دی خپلو کورنوی و سرپرستانو او دورستی کس مو هم یادوانه وقتی چه شپارس کس ورپسی ول. پرحال دیر زیاده مننه تخنیکی هم کاروی چه یو بل اوریدون که امشته که نه تلفن قطع شوی دی ور بشو برته درانو ملمانو تا استاد اتمر تاسی مخکی وول چه دی طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادي شاید اقتصادي خرابي، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدی در راکبه ای چه کلا مدرسی جوریجی اخوی خو استادان معاش واری مصرف واری، نو لدی خواه کمه ای دی پانتون استاد برطرف که چی دی مدرسی مدرس تا معاش ورسی شی دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اول مورز درسانه دلار دا ولی دل که دسه سایا خپور شو چې دغه درې کلونو کې دیرویشت زره مدرسې جوړ شوې دي. دیرویشت زره مدرسې جوړې شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 څو مکتبونه، 200 څلور شپېته کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالیو کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوي دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. دیرویشت زره مدرسې لکه چې تاسې ویلې مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنی طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
څلور سوه شل لیلې هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکاناتو ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 240 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که موږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلې، ګورئ طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو رغم بل زمون نسل نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنی امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلکو ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کده، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنې په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلا ورپسې چې هر څه کېږي. دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږ نه مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، هماغسې کسان د هغوی مغزونه مخشوی کیگی پا دیواد رسول که منگه دسته دوائیو که منگه ده دینی تعلیم خلافیو، منگه ده دینی تعلیم پا خپل کور که ملازده کار پا دیواد طول افغانستان هم پوهېږي، په دې باندې ټول خلک هم پوهېږي، لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسې په نړۍ کې ګوري، د سیمو په هېوادونو کې ګوري. نو که د دوی فکر همدا وي د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي، نو یقیني همدغه خبره ده. هغه حال چې نن د پاکستان دی، نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال. هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري، علت همدغه دی چې دغه باندې زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلی یم، په پاکستان کې م ګرځېدلی یم. دغسې ګندګي په دغه مدرسو کې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم. دا ما په خپلو سترګې لیدلي، په دې کې مې راپورونه جوړ کړي دي. متاسفانه که اوس موږ لګیا یو هغه تجربه چې موږ په پاکستان کې درلوده، هغه تجربه اوس موږ هماغه هو بهو راوړو دلته په افغانستان کې دا پولي کوو. او د دې نتیجه به اوس تاسې وګوري، د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګوري چې دا سبدختیګار به دلته دوی راوړي.
بله،
افغانم علت همدغه شی دی چې د دوی فکر د زموږ د زلمي قشر، د ځوان قشر، د با انرژي فکر، د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي. نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مسؤلیت لري، نه داخلي. داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ، متخصص دوی سره نه دی، تعلیم یافته دوی سره نه دی، عادي خلک هم دوی سره نه دی، ځکه چې هغوی کار غواړي، هغوی خپل د روزګار د چلولو دپاره امکانات ته ضرورت لري، چې هغه کار دوی سره نشته. نو طبیعي دی چې دا سیاسي اړخه لري، جنبه لري، طبیعي دی چې دا
ایدئولوژیکی جنبه لري. بله، ډیره مننه استاد. مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو،
السلام علیکم ورحمت الله. سروان صاحب، تاسو ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست،
سلامت اوسئ،
ښه خو یاست،
کورم ودان، مهرباني کوئ.
او موضوع می سمانه دا تعقیب کړی سروان صاحب، چې دا
موضوع داده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړي، تنقیس یې پیل کړی دی، داسې ویل کیږي چې 40% مامورین بلکار او باسي، او دا کار له پوهنتونونو پیل کړی دی، او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان لکاره استلی دی. په دې کې داسې استادان هم دي چې پوهاندان ول او یا دکتورایو یې درلودي. مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی، فکر کوي ضرورت دی، او که فکر کوي چې بې ضرورت کار دی.
واکن سروان صاحب، که دې تراسو هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړې ده، واکن دا د ستایلو وړ ده. زما په فکر، زما په نظر باندې په دې
او متاسفانه نه پوهېږو چې نن ولې داسې کېږي. اما بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه؟ یا آزادي راډیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان. السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ.
سروان صاحب سلام، تاسو تاسو میلمنو ته وایم، زه شبیر احمد یم، اړیکه مې له کلر ولایت نیولې ده.
مهرباني، زر داسې موضوع ته راشم.
موضوع تر ازم جنایب سروان صاحب، فقط یو هیله کوم چې د ازادي راډیو باید پر ایم او پر میډم باندې فعال شي. رازم جنایب سروان صاحب، موضوع ته ما یو څو ورځې مخکې یو خبر اورېدې، جنایب سروان صاحب، که چیرې سره دغه کم حالې فکر کوم چې لس کاله بعد به همدغه سیمې قبیلهګانې چې اوس په افغانستان کې تقاوت دی او موږ د قبیلهګان د نه شتون سره مخامخ شو، دا د بې تعلیمۍ د وجې څخه چې اوس د پوهنتون دغه دغه کېدای شي ډېر دغه کېدای شي استادان دغه ایسته کې، جنایب سروان صاحب، او ما چې اورېدې دي وایي دا ټوله هغه د تیر حکومت خلک ایسته کوي کنه. زه وایم جنایب سروان صاحب، دې خلکو ته یو ګوله پیدا کول پکار دي کنه، او بیا دا خلک ګرد هغه پوهان خلک دي. اوس که ته نه وایي کیشه راولې، دلته جنایب سروان صاحب دې پر ذهنتونو باندې کار کوي. ما وایم اورې سروان صاحب.
بله، ستاسې خبرې اورو، مهرباني.
دې درته پر ذهنتونو باندې کار کوي جنایب سروان صاحب، دې دلته پر عقیدو باندې کار کوي، دلته ولاکه دې پر تعلیم باندې کار کوي. دې اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړ کړي چې بس صرف یو دې په ذهن کې منی کنه. بل به هیڅ څوک دلته نه منل کېږي. نو زه هم سروان صاحب چې دا بیا ښه نه ده ولي موږ باید دلته ګورو چې موږ دلته ملا ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قابلې ته ضرورت لرو، خبریال ته، هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري. جناب سروان صاحب دغه ټولنه چې جناب سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نه شي اداره کولی، دا ټولنه ته ټول اړتیا لري. انجینر څخه ونسي دا درې ډاکټر پر اندر دې درې سپاکار پر لا ضرورت لري. نو که چیرې سره دار کم کاری ملا خو سپاکاری نه کولای، ملا خو ډاکټری نه کولای، ملا خو انجینری نه کولای.
بله مننه، سلامت اوسه. کور ودان چې ټلیفون دی وکړو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
تاسو. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده. دغه طالبانو چې دغه شل فیصد مامورین چې له دندو څخه استعفا په اقتصاد باندې شل فیصد اغیزه وکړي، په دې خاطر چې اوس هردمه کارونه دار کم ولاړ دي، هغه خلک بېخي پر مخ کار ولاړ دي. زموږ خپل کاروبار داسې دونه تاثیر کړی دا د پخوا پر پرتله، یعنی په سلو کې 50% کار ځای په سوي ده. نو په دې هیله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي، هغه خو دې ولاړ دي چې نور لدان خیسته نه کې، باید نور ور اضافه لا کې. نو موږ په دغه باندې خوشاله، په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین نیسته، په دې خاطر چې کارونه دغه په افغانستان کې دغه خراب دي، و دغه دولتي کارو مات و نور کارونه نشته.
بل ډېر مننه، سلامت اوسه چې نظر مو څرګند کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ.
سروان ته پوري.
بله بله اورو. مهرباني
ما چې په زمانو ملای دل د تای سره مې اړیکه نیولې ده، نو په دې هله چې به سبا بیا زنګ درته وهم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده، مننه. کور دی ودان بل اوریدونکو له روز نن راو پیژنې ازادي رادیو
تا ته او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او ګران ملمنو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت مې تماس نیولې دی. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پانتون دی ریاست څنګه نه فارغه ما لا تر اوسه بورې د وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي. په شوي زه بریالی شوی نه یم. نو که چېرې د زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي، دلته چې یو خو ګورو شتمنی نشته، ثبات نشته، یووالی نشته، ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې ځي، که دغه واسطه ونه لري هغه وروسته دی. نو زه وایم که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي، بې وظیفو کېږي، زه ولا هغه باندې اندېښنه مه زه خیمه، ځکه زموږ ورونه دي او باید کارونه دوی ته نورم پیدا شي. باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر ته لاړ شي، که یو دکترا لري پیشولې نو د هغه لري کېږي، یا ماستر یا لیسانس هغه په دغه کې مقرریږي. او همداسې مکاتب ته راځم چې دوی وایي چې موږ 12 پاس لري کوو یا 14 پاس لري کوو، لیسانس نیسو. نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وو، هغوی کومه ښه دغه ورکې پیشولې لیسانس دغه کولو زیه په ځکهولو نه چې واسطه به وای 12 پاس اسناد به پکې چریده. نو زه هم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي، زه په دې خپل ملت باندې جوړېږم، زه په دې خپل ورونو باندې جوړېږم، خویندم په هغه حال شولې، استادان هم د پانتونو په دې حال شول. اخر تر څو پوري زمونږ غږ به نور څوک ووري او چاته به نور ژړه وکړو.
مننه، سلامت اوسه. کور ودان یو بل اوریدونکو به هم وورو. نه ټلیفون نشته، مهرباني کوي. مهرباني.
السلام علیکم سروان ساتاس تاسو تاسو قدرمنو میلمنو ته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم تاسو کې جوړ وروغ بیا.
مننه، سلامت اوسه. راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي.
سروان صاحب، اصلي موضوع ته چرسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده، هغه په نظامیانو کې شو.
او بله
اوري.
او بل
ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي قطو سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکی.
مننه، خیر. نو کډر تا و ما سارو زاميانو کې تغيرات تبديلات د خدای نظام یې وصل دي، او دا چې وس تنخصي یا یا باسي تسبيه پک شو روانه ده، دا وخت پر ځای باندې ګام دي، ښه ګام دي. په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ستاسو چې هغه شل کاله یا یش کاله په دانیزان کې حرکت کړی، استریا ویلې دي، زحمتونه یې دي، د شهیدانو قرباني یې دي، هغه چاته د دانیزان قدر ستاسو. ما ورته په دانیزان څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولرسوي د نظام خلاف کارونه بن کوي، داسې کارونه بن کوي چې هغه خدای نه کړه د نظام د رنګبندۍ سبب ګرځي. واجوره ده
بله اورو صاحب، تاسو په خبرو کې که درول بشم بیا ستاسو خبرې خلک نه اوري.
نو وندا وکاندا فرزای باندې ګاندې او پاده ته پونتنو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده، الحمدلله زموږ مشران ډېر ښه پوهېږي. تروان ساکته دغه د دې د فتحې سمخ کې په جنګي حالاتو کې دغه بعضې خلکو به وویل چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی شوي دي، دا په سیاست نه پوهېږي، د پلانه د بستانه ده پروپاګندې وي. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو، که درته وایمه هغه چې د ډېر وخت نظامونه یې هغه دغه رقم نه دي روان لکه دوی چې روان
دي. ډېره مننه، خبرې دې واورېدل شوې. د یو بل اورېدونکي خبرې هم اورو، بل ته اجازه بیا نه ورکوو ځکه چې مېلمانه مو بیا نظر نه شي څرګندولی. لطفا تاسو لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام سه جوړې بخیر.
سلامت اوسې.
سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
افغانستان ټول ولس ته زه خپل وطن پولیس یم او نوم یې جانباز کوچی د غزنی څخه.
مهرباني کوچی صاحب،
ما نظر دغه ده چې په دغه تصفیه کې لومړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په دا تېرو کلو کې جهاد کړی، دا یوه خبره. او دوم داسې وروره شهید شوی یا پلار شهید شوی، دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم ته چې دوه میاشتې جهاد کړی، شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورشه وای تا جهاد نه ده کړی. قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ، قسم په بالله یو 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 وحشت شروع ده. یو 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 داسې حالات شروع دي چې له خپله ژونده بېزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، ښځې راپورته کېدې، تکلیفونه ورسره شته. اوس ورته وایي تا جهاد نه ده کړی، خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مه کوئ. یاست یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به یو دنیا چې به جهاد کړی، کور یې په پاکستان کې و، قرار ډوډۍ خپل ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل و، چاپو ته نظام ورکړی و، سختۍ ما تېرې کړې دي. او نن زه مجاهد نه یم. خدای ته وګورئ، یاست قرآن ته وګورئ، دا مشرانو ته ووایاست لږ رحم وکړئ پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکړئ. ظلم روان ده، وحشت قسم په خدای روان ده. تروان صاحب نور دمشق ته ښه، خدای
ډېره مننه. کور ودان لټولو درنو اورېدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. اوس به درنو مېلمنو ته ورشو. پوهن صاحب دودیال، د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول، لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل وغول چې دا تاسیه چې طالبانو پیل کړی ده دا په ځای ده دوی پوهېږي کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی بل ډول. خو یو بله موضوع په دې هم تبصره وکړئ، یو بله موضوع چې له تاسو سره ارتباط لري، هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبرې هم کړې دي، وکړې چې اقتصادي انګیزه به دومره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړې ده. خو خیر، د اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، ډېر وخت نه دی پاتې، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دلته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې دي، دا په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي، دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي مؤسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدام شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه یې حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي، دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، ځکه چې هغه وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استقاع خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، خبر شتري. اما زمونږ د تذکیر خبره نه درغلي په لوایح او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ دي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بسونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، خیر دغه نه هېڅوک حق نه لري. موږ تاسو ولیدل دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل رابدل شول په دې کم وخت کې، اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتي نه وه کړې. کړي دا باید ونیش د عامه مامورینو پاکړه او راوړل د پانتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کېږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کې او نوه سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي دریز کېږي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه و زه دلته په المان کې پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې اتلس کاله مخکې یو دپارتمنت و قلف و اما د دې دپارتمنت هغه عامر چې و هغه ډېر مشو ګرځېدی دپارتمنت ته په ورځ راغی چې خلاص یې کړ د ده عکس په دپارتمنت کې لا موجود و میز چوکۍ او هر څه یې و زمونږ هم یو استاد و ډاکتر صاحب شاه محمد الکوزی با وجود د دې چې تفاوت و مګر دپارتمنت میز چوکۍ سره چا غرض نه و کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاو دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی راب هغې پوهنتون کې په دې چمنګو کې به لږ وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده ماشوم اوله و کوپونې هم و ټول حقوقي وویل دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای نوشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریز په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په نس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې د خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښودل ثابت یې کړي نه باید دا کار شوی وي نه باید د عامې ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس ارتقا ونه کړي دغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي واخلي تعلیق نه شي بنابر یو دلیل غیر د هغه څوک نه شي لرې کولی دا دا جفا ده د خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا خو عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاکړه دا غنط کار ده او د پوهنتونو پاکړه خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري خاصا دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
لمنده وي ډېره مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب که تاسې لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه او غوښتل مې چې دا پوښتنه م وکړم چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بیکاره کېږي اسې هم بیکاری ډیره ده یوه اوریدونکي مو دې موضوع ته توجه کړې وه چې وایي زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده ځکه چې هر مامور چې بیکاره کېږي هغه سودا ته نه ځي نور یا که ځي ډېر کم شی اخلي مهرباني لنډ تبصره
بله همداسې دی ګورې څو قشره سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمونږ زلمیان مسلکي ښه با انرژي قشر دی چې هغه د دغه نه محرومه شو او په مجموع کې چې کار موجود نه وي او ټولنه کې چې یو کس کار نه لري د خپل ژوند د پرمخ بیولو په خاطر د خپل ژوند د بقا په خاطر طبیعي دی چې هغه سره داسې فکرونه پیدا کېږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هېوادونو کې چې مونږ یې کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره ده که مونږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې یې لیدلې دي خپل د فامیل عضوی د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کورې کور شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که مونږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان حق لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجودي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسې چې د یو کس حق خورئ تاسې چې د یو قشر حق خورئ هغه مبارزې ته هم خدای اجازه ورکړی هم رسول هم خپله انسانیت هم خپله دغه احساس او دغه خپله په اصطلاح وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدین په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی د معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی د هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو د خوښېږي، خلکو هغوی نه کرکه لري.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت اوسئ. پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري، د ازادي رادیو خبرونه څلرویش ساعت اوریدئ شي. په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولی شي او د ازادي رادیو ویب پاڼې ته هم سر ورښکارولی شي.